زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو، خځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: له نشې موادو سره د مبارزې لمړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سوه هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بسترې روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
کمی بانک نه وای کړلی هغه شپته د پنځو شپته ویاله کړکوی سمات پرتې ویرم په تجارت مصرف کړی وای اوس به اډیا کل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه کور ډرامه لرو.
والا کانو دا لیوانه دي چا ده
هله درځ چې زو پزه دې را پرې کړه کما کله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزي ځنګړو پولیسو لمړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولند محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې امله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهندیا طرفدار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړي قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي سوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر درته
صبر شاه په خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زنداني کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنې دي چې روزه سو اوا ګرمه ده، مبارک روزه دا خو را نه پوس ډیر درته راش ډیر چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشت کی چې دلته يم دلته د معتادانو شمیر ډیر دی روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده سما هیله ده چې موږ دې خوش کړی دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلا کې یو سلاګه زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده
د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وای کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښي ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشي کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشئی موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ دی تاړتیا لري چې له نشئی موادو څخه په ذهنی لحاظ هم لري کړل شي په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې له معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستر کړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتا کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټرې خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټرې خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دا مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دې یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دی وایي شي ولا یو چا سره کېنستم چې غنه شک کوله بلاخره زم ورسره معتاد شوم تاسو ولې دومره وخت مور سره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد د وسیله تیڅو
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیا یعنی مونږ چې ته پویلې و دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار په حقله زه پوه شوم همدا وجه و چې مونږ خپل نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه اضرار لري څه عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده یو بیله برخه ده یو بل دنیا ده نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې لسډه وستونزو سره تاسو مخ واست
دی بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي، او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تماس خرامیز خوندې چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل وو، ځکه چې اوله کې چې راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته، او د احتیاط په بخش کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادې دې چې سره تکوله شي ست مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشتر از که از ما زیاد وقت که به دی بخش خاکی چیز کار کوم. تقریبا دولس کاله که از ما دی بخش که کار کوم. اول زی چی مقرر شم آلتا پا شفاخانه که از مون متعدین سر چی مخامخ که دو، یعنی مونگ تا یه رقم تشویش و دار و چیزا که دی تی تاکس پا حالت که چی مریض اول وقتونو که چی رازی اغا مواد رو بندی قطع که گی حالت خرابی، یعنی مونگ نپویدو چی مریض سر سنگ برخورتو کو. و روست و روست از مونگ تا اوز دی ترینینگونو پا برخه که معلومات اضافه شوی، اوز مونگ پویدو چی مریض سر سرقم برخورتو.
لاست راونه نیم دی برخه کې څه دی د شراته ویل شي چې په دې دوه موده د کار کې ستا سو کړی ده، تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړی؟
په دې مده کې ستا پاسه 2000 زنانه او تدوی شوی، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پوری بیا احتیاط ته مخه نه ده کړی.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملن په برخه کې چې شي تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه ده پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استګما یا لکې اجتماعي بولي. دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی دپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلي تداوی شي، ځکه که چیرې زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاتر زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي، یعنی دلیل د معتادت د زنانه همدغه خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې مونږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاست راوړنو په باره کې دې سره ته ویل شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلې، ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او مونږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي، او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، مونږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او مونږ سره یو مریضه و، یو جلی مونږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا معتاد و او چانه غوښتل چې دوی سره واده وکړي، او مشکلات سره مخامخ و، پس د تداوی نه مونږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو، بیا واده یې وکړو، اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدلاست؟
آیا پوهیدلاست چې ولې تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشي توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شیدو د لارې، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا هغه مساعد والی ډیر د نشي توکو ته، دغسې د دې دغه ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغوی باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
ایا په هیدلاست
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یعنی د 100,000 افغانۍ تاوان کړي، اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې یې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کرلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅ ډول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خولې واورو.
دیس چیرې بنځه کما کړلې او په 400 باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ماته ګټه وکی، خو هغه هیڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې وس ماته دنیوي تاوان هم ورسو، په اخروي تاوان سي هرڅه نه مخماتي، او دنیوي تاوان هم ډیر ورسو، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یم د اولاد لپاره کومه نه پکې درلوده، هغه ټول ما دې په کرلو کې په وبو په امبارو په دوه کې مصرف کړ، خو ماته هیڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټي د آرام بوټي د دې په خاطر باندې سماتي او اخروي تاوانونه وکړه، ماته دنیوي تاوانونه هم ډیر وکړ، زه ډیر سخت ګرځره کړم د دې په خاطر مرزه به د کال او یا ته لکه روپی ګټه جنو خم خما تقریبا 300,000 روپی ډیر تاوان کې وک، او زه وسم پورول یم دما سات څه جائیداد حلال روپی بیا غم ټول کې ولاړې، زه ډیر در به ترکم په دې باندې دما تقریبا ماش په 300,000 روپی سرمایه درلود، ما دا ټول په مصرف کړی، ما مات ودا 500,000 روپی کټه راځي، خو دما غ سرمایه ملاله ام ځکه کیمیم کې ولاړې اڅ سرمایه سم درلود، دا ټول ولاړې، او زه وس ډیر قرضدار یم. یله ته خدا وو چې په دې بارانونو په وسکو د دې د بوټي سیو هغه لوند کو خراب کو، کله چې موږ دا و چې هغه نو چکو کو کارګر له ما ډیر روپي وخت ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول به دی ل 150 روپۍ پوسټه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله، په 3000 روپۍ هم چانه کوله، بازارونه سره خراب سو، او سم ماته ټول پراته دي تقریبا 70 کیلو، او سم ماته پراته دي سو کې په 1500 روپۍ کیلو نه کوي، په 2500 روپۍ کیلو نه کوي، نو دا غټه وامه ماته وو ته می بنګ نه وای کړل هغه شپته په دوه شپته ویاله کرپی سمات پرتې ویرم په تجارت مصرف کړي وای، وس په ادي اکل په 1500 کرپی په 2 لک کرپی ته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می 2 لک کرپی کړي، وس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو. یلته خدای دې د حرام بوټي ده کوم شي ناروا ده، غ ناروا ده، ناروا بوټي څه په ژوند دم څو کټه وانه خلی.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي، په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي، دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ګرامه وا ګرامه ودرې کا جیب ته رواني
کان وره دا ته دا دې ولاړې ما
السلام علیکم اکرمه ستړی مشي
خیر اوسې ته هم ستړی مشي
خدای دې خیر کې چیرته روان یې
دا نو څه د خندا خبره ده خیر و ولې بې ځایه خاندې یاره لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته ووایه چې چیرته روان یې
زه یو واده ته روان یم گوره تو زمو کرا ورشا زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا و تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم
ولې ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم واده خو میله وي خندا ساتیري او ټوکې خو پکې وي که نه خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي
یعنې زما څخه دې خر جوړ که
خر خو ښه دی بار وړي ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې په شرمو به مې وشرموې و سړیه
زه ډارنه نه دې شرموم تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که
ښه سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي
سمه ده دا دی در پورته کېږم دا دروازه خلاصه کړم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زورووره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه
زارکت وکړه ډارنه هېڅ هم نه کېږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي تا غوندې خو نه یم زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سماده در سر شده چی کینی اوف دا موسیقی چونره لوره ده خو گونه را کنه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگلری کینو
مون که بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لاسپیکرونو گوره
خیر دی لږ صبر وکړه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي
یاره دا موسیقي نشم زغملی مغزی را وخوړل
اوس سړی ودې شرم ولو نو دا خو اسانه خبره ده پښې خو یې نه دي را تړلي راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال دی مغزی مو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کدي وخانو
اوف لیوانه ی هغه څه دي وشرمولو چپ شه نو
ولې چپ شو
ولې کانو دا لیوانه دې چا دی
هله درځه چې ځو پسه دې را پرې کړه کم عقله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی پوهېږي او کارې یاره ښه یې ویلی دي چې تر بې عقله دوست او هوښیار دښمن ښه دی
څنګه څه کار ورسره لرم
و سړیه ته لیونه یې که په صد کې ولې دا هغه غالمغال کې دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی والا کانو دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی
حاجي صاحب ډېر وبښئ دی زما سره راغلی د ده پر ځای زه بښنه غواړم یو اشتباه ځینې وشوله ډېر زیات وبښئ
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف دا د خولې نه یې څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه دی زموږ خادۍ را خرابه کړه
خیر دی حاجي صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو یاره انوره په شرمو دي وشرمولو